درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د اوقاف پیکار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام د ژوند رنگونه خبريږي، خو تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکړه سملاسي ودروله. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. دا کار وروسته تر هغه کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو افغان په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد په دوو غړو ډزې وکړي. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون د هغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړل. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې امریکا ته به له ټولو دریمو هیوادونو کډوالي په دایمي ډول بند کړي. د واشنگتن ډي سي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو څارنوالي جینن پیرو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه کس پر ضد تورونه لوړ شوي دي چې چارواکي وایي د ملي ګارد دوه سرتیري په ډزو وشتلي دي. د پیرو په وینا پر دغه کس اوس د لومړۍ درجې قتل تور لګول شوی دی. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې یوې ټپي سرتیرې له سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. شل کلنه متخصصه سارا بیکستروم او څلورویشت کلن اندرو ولف د چهارشنبه د ماسپښین له ډزو وروسته په نازک روغتیایي حالت کې روغتون ته وړل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ماښام تایید کړه چې بیکستروم سا ورکړې ده. پیرو وویل چې د لکنوال پر ضد اوس شپږ تورونه لګول شوي چې یو یې د لومړۍ درجې دی، یعنی قتل، درې د جنایت په ترڅ کې د وسلې لرل او دوه نور په قصدي ډول وژونکې حمله ده. د اوکراین د مرکچانو یو لوړ پوړی پلاوی نن شنبه واشنگتن ته روان شو. فرانس پریس خبری آژانس لیکلی دی چې دغه پلاوی به د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د وړاندیز شوي پلان په اړه له امریکایي لوري سره خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې د پلاوی مشري د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا منشي رستم عمروف کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په هدف یو اتویشت مدهیز پلان وړاندې کړی دی. د پلان په یو برخه کې له اوکراین غوښتل شوی دی چې د خپلې خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري، د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او ناټو سره د یوځای کېدو له غوښتنې تیر شي. په بدل کې اوکراین ته دایمي امنیتي ضمانتونه په نظر کې نیول شوي دي. د جرمني په گیسن ښار کې لسګونه زره اعتراض کوونکو د ځوانانو د یو سازمان د جوړېدو په هدف ونډه کې د ځوانانو د یو سازمان د جوړېدو په هدف غونډه ګډوډه کړه. دغه غونډه نن شنبه د ای اف ډی یا د جرمني لپاره د بدیل ښي اړخي افراطي ګوند لخوا پلان شوې وه. د جرمني خبری آژانس لیکلی دی چې د غونډې یو پر څلورمه برخه ګډونوال وتوانېدل چې ټاکل شوي تالار ته دننه شي، خو د ځوانانو سازمان ته منصوب مشر ژان پاسکال هم او ګڼ نور ګډونوال په ورتګ بریالي نه شول. د جرمني ای اف ډی ګوند قصد لري چې د منحل شوي ځوان ځایناستي سازمان پر ځای د جرمني د نوي نسل په نوم بل سازمان رامنځته کړي. د ځوان ځایناستي په نوم سازمان په 13 مارچ میاشت کې وروسته تر هغه لغوه شو چې د اطلاعاتو فدرال ادارې سخت دریزه سازمان ونوموه. او د کاسولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو ترکیه ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې نن شنبه د استانبول مشهور جمعه ته ولاړ. رویټرز خبری آژانس لیکلی دی چې لیو جمعه ته په ننوتلو د درناوي په پار خپل بوټان وایستل خو لمونځ یې ونه کړ. دا د کاتولیکو عیسویانو د مشر په توګه د مسلمانانو عبادت ځای ته د پاپ لیو لومړنی سفر ګڼل کیږي. لیو شاوخوا شل دقیقې د استانبول د دغه مشهور جمعه چې شاوخوا لس زره لمونځ کوونکي پکې ځای یګی ننداره وکړه. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېم نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړي. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې له درېم نړۍ څخه مهاجرت باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخله شوو کسانو بهیر باید پای ته ورسیږي چې د ده په ټکو د پخواني ولسمشر جو بایدن په دوره کې امریکا ته دننه شوي. بلورته دا هم ویل شوی چې امریکا به د هغو کسانو گرین کارتونه لسره ارزوي چې د دوی پټکو د اندېښمنونکو هیوادونو اتباع دي. دا چې دا پیخه یا په واشنگتن کې دی افغان لخوا د دازو پیخه والی دومره لوی وګڼل شوه، ولی دغه ډول فردي پیخه په لویو یا زرګونو کسانو باندې اغیز کوي؟ څه وشي چې افغان کډوال د کوربه هیوادونو له قوانینو سره ځان بلد کی؟ ژوند رنګونو خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودنیم او را سره میلمه دی په جرمنی کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدی، او دغه راز د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو بل مرکه هم شوی، هغه په امریکا کې د کډوالو له یو فعال سره سمې سمسور سره مرکه شوی چې هغه هم درته د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرو. راځي مخکې دې چې میلمنو ته ورشو او لاړ شو دې ته چې د امریکایي چارواکو نوې څرګندونې په کومو مسلو راڅرخي او دغه اقدام په اړه باندې په امریکا کې میشت افغانان څه وایي، په دې اړه زما همکارې دا راپور چمتو کړی.
په واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له برید وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارتونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنجشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتباعو یې د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوی وه. د امریکا حکومت نوی اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمیر میشت بې اسناده گرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسیدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د بده مرغه موږ تر اوسه هیڅ ډول اسناد نه دي ترلاسه کړي، موږ له دې پیښې وروسته زخت زیات اندېښمن یو، د دې لپاره چې تر اوسه مو گرین کارتونه نه دي ترلاسه کړي، ان د خوړو ملاتړ هم نه لرو. دلته هم کله چې بهر وځو د امریکایانو له یو بیل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کیږو چې د خپل د کډوالو د زیانګالي دوه پیل خي. موږ ویریږو چې د دې وروسته به د کډوالو اړوند کرکې ډېرې شي او کومو خدمتونو ته چې اړتیا لرو هغه به پس شي. دې حالت زما په شان نوي راغلي کډوال سخت اغیزمن کړی دی.
د متحدو ایالاتو په نبراسکا ایالات کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد ته تللی او افغانستان کې د امریکا له متحدینو دی او گرین کارت لري، که څه هم د گرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
افغان داسې نه دی، افغانانو کې به مختلف خلک وي، ټول خو داسې نه دي چې هر څوک به مختلفو افکارو سره راغلي دي ملک ته. زیاتره د دوی ورته افغان الی ویلکم په چوکاټ کې راوستي او دوسرې کار کړی، خو د دې دغه سکرینګونو نه هم تېر شوي بي. زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کې زه حاضر یم، ځکه چې ما دوست سره په کلو کلو کار کړی دی. خو یو اندېښنه ځکه دی چې دا وخت ځای کول دي، ځکه د سټاډیو سایز د سکرین نه موږ تېر شوي په میاشتو میاشتو یې هلته ماتل کړي. تشویش خو ځکه دی چې دوی وویل چې دا پروسه امیډیټلی دوی سټاپ کړه ودرولل، دا یو غټ تشویش دی. موږ ډېر زیات ورونه خویندې په نور هیوادونو کې هم دا اوس باندې پاتې دي.
د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خبره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستان د بیا میشتیدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف عدلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو د لارښود به د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی کنه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2015 کال د نومبر 28 راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر 28 په خپل ایکس باندې خبر کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به لټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې ډیر یو افغان چې د پی 2 په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري د موضوع د حساسیت لامل یې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
اعلان اخیر ترامپ کې هغه کیس خورا متوقف کړل، برای ما غیر قابل باور است.
د ترامپ د پریکړې چې موږ د ورتګ بهیر بند کړ د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له څلورو کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بے برخلیک شو. بلخوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تیر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړو، خو نن دادی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به د دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو څورونو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکرګزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنځمې په شپه نو وخت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوه ټپیسویو غړو یوې سرتیرې په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کاش پټیل هم د پنځمې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل شوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې شوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوې ده. پټیل وویل چې دوی د برید شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان رات کلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه، دغه هیواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډیرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیک حالت کې دی را دي.
اوریدونکو په همدې اړه مو راپور اوریده چې امریکایي چارواکو د درېمو هیوادونو پر اتباو یا هم د هغو هیوادونو پر اتباو چې دوی د اندېښنې وړ هیوادونه بللي د کډوالۍ قوانین محدود کړل، او ډونالډ ټرمپ وویل چې له دغو هیوادونو څخه به د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا ځکه چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان وګړي لخوا د ملي ګارد دوه سرتیرو باندې ډزې وشوې، سخت ټپیان شول چې وروسته بیا یوې سرتیرې سا ورکړه. همدا موضوع د ژوند رنګونو کې لخپلو ملمنو سره څیړو. همدا مهال زموږ ملما صفت الله زاهدي چې خبريال او د کډوالو فعال د استډیو سره وصل شوی دی. زاهدي صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي د واشنگټن ډي سي پی خوالې دومره لوی شوا چې بل اخر د لزګونه زره افغانانو پر ژوند باندې تاثیر وکي او د دوی کیسونو باندې تاثیر وکي، او نه یوازې د افغانانو بلکې امریکایي چارواکو اعلان کړي چې د ټولو هغو هیوادونو لخوا به د کډوالۍ بهیر دریږي چې دوی اندېښمنونکي هیوادونه یا درېمه درجه هیوادونه یاد کړي.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته او د زده رادیو درنو اوریدونکو ته ډېر مننه. په یو ډېر ښه وخت کې موږ دا بحث پیل کړی. ګوښتم چې په تاسو وګورو کله ناکله چې د هیوادونو کې خصوصا امریکا او اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې چې نوی خوا ټاکنې ترسره شي او یا هم ځینې ګوندونه چې هلته بریا ترلاسه کړې وي له ستونزو سره مخ دي، دوی داسې یوې موضوع ته لاسه شي او هغه دومره غټی چې ان د خپلو خلکو هغه ذهنیتونه ورته واړوي. دغه برید چې په امریکا کې رامنځته شو دا لومړنی برید نه دی. امریکا کې که موږ تاسې خبرونه وڅارو او وګورو یا ارقام را واخلو، هر میاشت دغسې لسګونه بریدونه د امریکا په هیواد کې په اکثرو ایالتونو کې ترسره کیږي چې هلته بیلابیل کسان پکې وژل کیږي. د دې سره تر څنګ څو میاشتې وړاندې په امریکا کې چې یو کس هلته وژل شو چې هغه وینا کوله او هغه د کډوالو ضد دپاره ډېر غټ یو پراخ کمپاین پیل کړی و. هماغه کس چې د ډونالډ ټرمپ سره نږدې ملګری هم و، هغه هم یو سپین پوستی کس یا خپل یو امریکایي وګړی چې هلته مخامخ ډزې پرې وکړې او هغه یې ووژه. هغه دپاره یوازې دا وویله چې دی یو ذهني ستونزه درلودله، خو لیکل چې دغسې یو پیښه ده یو افغان له لورې رامنځته شوله او ویل چې دلته افغانان یا هغه کډوال چې راغلي دي دا د دوی لپاره یو خطر دی. په داس حال کې چې دغه افغان د دوی لپاره تر لسو کلونو زیات کار کړی و او خپله د سی آی اے په یو ماموریت کې دخل و په افغانستان کې له دوی سره ګډه همکاري کوله. که دغه کس بد نیت درلودلی نو هغه مهال چې په افغانستان کې هلته و هلته د دې لپاره شبرید کولی سو، یعنی د دوی سره خپله نږدې پاته شوی و، شاید د دوی د سی آی اے نږدې همکاران یې ویشتلي وای، ولې یې هلته دغه کار ونه کوي. دلته څو پوښتنې راولاړېږي لودین صاحب. مهمه خبره دا ده چې دغه کس اوسیږي یو بل ایالت کې او له هغه ځای نه سلګونه کیلومتره وروسته راځي دلته واشنگتن ته، او په واشنگتن کې په داسې حال کې چې دلته د اسلحې ګرځول یعنی ممنوع دي، هیڅوک اجازه نه لري. د امریکا په نورو ایالتونو کې اجازه شته چې خلک اسلحه وګرځوي او اجازه لیکې واخلي، خو ولې د دلته په واشنگتن کې خپله کسان چې دلته اوسیږي هغوی تر ډېره پر اجازه نه لري چې وسله وګرځوي او په عام ښار کې یې له ځان سره ولري. و دوی یوازې د ښکار کولو لپاره د دوی د قانون له مخې دلته وسله ګرځولی سي چې هغه هم چرایي دي، ټوپکې دي، هغه ګرځولی سي او هغه باید وی سي. په داس حال کې چې د همغه جواز باید د اړوند ادارې سره شتون ولري. د رحمت الله لکلماړ دلته دغه اصلاحات درلودل او دغه اصلاحات ترلاسه کول اولې بیا د برید در وکړ چې په خپله د امریکا د نېشنل ګارد دغه دوه کسانې وژل، دا یو لړ پوښتنې رامنځته کوي او داسې یو پوښتنې دي چې سړی دې ته یعنی اوبادار کوي چې تر څو پرې څېړنه وکړي او سړی پوهوي چې د دې تر شا یو انګیزه شته.
او تر اوسه دغه قضیه اړخونه چې ډیر ګونګ پاتې دي، رښتیا هم معلومه نه ده چې انګیزه یې څه وه او آیا دا یو ترهګریز اقدام و که د دې پر رواني ستونزو له امله و. ځکه کله ناکله البته څو میاشتې مخکې به تاسو شاهدان اوسئ چې دغسې یو افغان تبه په امریکا کې د پولیسو لخوا درول کیږي او هغه کس بیا وسیلې په پولیسو باندې ډزې کوي، هغه ویډیو هم راووته، بیا وروسته هغه کس هم وژل کیږي. خو دغه پاړه وویل شول چې د کډوالۍ قضیه نامعلومه پاته وه او رواني حالت ښه نه و، نو دغه ډزې کړی وي. او ساسو پټکو په امریکا کې دغه ډول پېښې رښتیا هم تقریبا هر ورځ کېږي په هغو ایالتو کې او اکثره د رسنیو له سترګې هم پټې پاتې کېږي، ځکه ډېرې بې ارزښته شوې دي له بده مرغه. نو دا به وروسته معلومیږي. راځئ اوس لږ ذره په دې تام شو چې د دغه ډول پېښې نه د نورو کډوالو په ضد باندې استفاده یا هم د نورو کډوالو د قضیو په ضد باندې استفاده دا څومره منصفانه ده؟ ځکه امریکا خو یو لوی هیواد دی، ډیموکراسي پکې ده، د بشري حقوقو درناوی پکې دی، دوی دا کوي چې موږ بشري حقوقونه خوندي کوو. آیا دا به زیاتای نه وي چې د وی انفرادي پېښې له عمله د زرګونه کسانو قضیه متاثر شي، د زرګونه کسانو گرین کارتونه متاثر شي او یا هم د زرګونو کسانو د کډوالۍ یا پناه غوښتنې بهیر ودرول شي؟
بلې، نو دغه په واخنم دغه څه تر ډېر مهم دي، ځکه چې په دغه حالات کې کسړۍ د ته یو ژور فکر وکړي، ته یو ناانصافي ده چې دوی په بشپړ توګه ټول افغانان یادوي. کومنن د ډونالد ټرمپ خبري اوریدلې وي، هغه له یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې موږ ګڼې ستونزې درلودلې، هغه کسان چې دلته د افغانستان څخه د ایواکویشن په حالت کې دلته راوړل شوي وو، او د هغوی صحیح چیک نه و ترسره شوی او ګڼې ستونزې لري، او موږ به د هغوی یو بررسي وکړو یا یو پلټنه به وکړو. په داسې حال کې چې دغه کار خپله د امریکا متحده ایالاتو د ایواکویشن ټولو چارو د مخ ته وړلې، او ډېر کسان هم دوی وړل امریکا ته او هلته یې ځای پر ځای کړي دي. په داسې یو هیواد کې چې هلته د بشري حقونو د تارون کې او د غوې د خوندیتوب لپاره او ان د سر ترڅنګ د بیان د ازادۍ لکه څنګه چې تاسو ویل او نور برخو کې دوی کار کوي، زه فکر کوم دغه یو غیر منصفانه پریکړه چې دوی کوي او اوس د هغه ټول افغانانو د سولو پروګرام درول چې هغه په پاکستان کې لتیرو او څلور کلون رئیس دوی ته انتظار و، او دوی به دا پر دوی باندې ډیر بد اغیزه کوي. دا پریکړه زه فکر کوم د خپل د امریکا حکومت د امریکا خلکو او د قانون پر وړاندې هم دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. او بل خوا لوزین ته دغه کسان چې په دې ورځو کې په دوه ورځو کې کتاب سه وګوري په امریکا کې کوم کسان دي او هغه تل یوازې ګن کډونه لري، او یام لتیرو دوه کلون رئیس یا یو کال رئیس یا ان شپږ میاشت رئیس یلته امریکا کې می سوي دي، هغه ډیر ویری دل دي. یعنی مته رشپاله یو کسر خبرې کولې چې هغه وافان خبريال ده لتیرو دوه کلون لته انتظار او وسله یلته هغه ډیر ویری دی. او ویل کچیر دا پر کرکیږي او یا د امریکا حکومت مثلا غواړي بیرته افغانان یا کسان وباسي، ویل چې دا به ډېر د دوی پر کورونه او پر دوی باندې ډېر سخت تمام شي، او ویل چې دا یو ډېر لوی سند ده. دوی غوښتنه کوله چې افغانان چې دلته ژوند کوي عموما کسان چې دلته ژوند کوي هغه بعد د دغه سي جرمونو څخه مخنیوی وکړي تر څو پر نور افغانانو باندې دغه تاثیرات ونه لوشي. لودین صاحب کته موږ او تاسو وګورو دغه سی او پیښه په المان هیواد کې هم تکرار شول. تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال باندې هلته یو پولیس ووژل شو د یو افغان الماني تبع د لودین کې لخوا څخه، یا چې یو افغان او دلته د المان طبیعت هم درلودی او له یو ترک کوره شدې سره یې موده کړی و. دغه له لورې دغه یو پیښه وسله چې په دې بیا وروسته دلته د کډوالو ضد ځینې ادارې او یا ځینې کندونو او ځینو فعالانو د دې څخه ډېر کټه واخیستله، او د هغوی په انتخاباتو کې د په پارلمان کې او خصوصا په شاري برخو کې د دوی څوکۍ هم ډېرې لوړې سولې، او دوی د کډوالو ضد ډېر شعارونه ورکړه.
بېل شکه زاهد زاهدی صاحب زم دې مسلې تر اتللم چې په منهایم خار کې فکر کوم دغه سی یو افغان تباو چې پولیسو باندې گزارو ک بیا غ پولیس هم ټپیو هم دغه سی پیښه و تقریبا پولیس بیا ورسره سا ورکړه چې حساسیتونه ډیرو پارول. اوس دغه موضوع هم د پام وړ ده، دغه ډول پیښه کې هر ډول انګیزه لري عمل بعد مرغه چې تاثیر برته په زرګونو افغانانو باندې دی، د افغانستان په نوم باندې دی. مثلا کچیرته لدی روس هر یو افغان په امریکا کې په دې روسي ورځو کې مراجعه کوي وي ادارې ته وایي چې د افغانستان منو شاید خې احساس و نه لري او ډول د خجالت احساس کوي ځکه چې د افغانستان یو وګړي مثلا په یو هیواد کې پناه اخیسته پناه ورکړي یا پناه د پروسې په حال کې د ماضي دغه یو کار تر سره کوي، که څه هم جرم شخصي عمل دی خو ما فردي عمل دی ما په نور باندې هم اغیز کوي. دلته اوس دا بحثومره مهم دی چې د کډوالو د اډاپټیشن یا حمله ټولنې سره د بلاتیا موضوع څومره مهمه ده، او د یو فعال په توګه فکر کوي چې په کافي شمیر کې دغه هڅه شوې دي خصوصا د ټولنو لخوا، نه د مدني فعالانو لخوا یا هم د کوربه هیوادونو لخوا، ځکه دغه کوربه هیوادونه چې د جرمني د امریکا د بریتانیا د دوی کې مثلا لزګونه زره افغانان وسی دوی لخوا ټولنې استعمال دغه ټولنې په اسانه کولای شي چې عامه په هوای ورکی او له هغه کلتوري محدودیتونو سره چې دوی مخ کیږي یا مثلا نور سوند سره دغه پاړه باندې کډوالو ته عامه په هوای ورکی تر څو کډوال په یو ډول سره په دې ټولنه کې جذب سي او د وادي وګړي په توګه ژوند وکړي او دغه ډول پیښونه لاس واخلي. څه فکر کوي عامه په هوای څومره مهم ده او ولې په دې برخه کې لا هم تشه موجوده ده؟
واکنم دا د انټیګریشن برخه چې دا ډیره مهمه ده. کله چې سړی په یو ټولنه کې اتقام کیږي یا متقام کیږي، دغه لپاره څه کول پکار دي او یا کومې لارې چار دي چې یو کس په دې اړه باندې کار وکړي؟ دا په المان کې عموما په دې برخه کې مختل د المان حکومت که څه هم دوی د ادغام د برخې لپاره ځینې پروګرامونه لري، کله هم دغه پروګرامونه ډېر موثر نه دي. یعنی دوی باید دغه پروګرامونه لا هم ډېر کړي او په ډېرو برخو کې له دغه کډوالو سره کار وکړي تر څو پورې دوی په ټولنه کې مقام شي. د دې سره تر څنګ خپله په امریکا کې دغه شی هم ډېر مهم دی. په امریکا کې یو ځینې برخه دا ده چې که څه هم هلته د خیریه ادارې او ځینې نور ارګانونه فعالیت کوي، خو ولې دغه د ادغام د برخې لپاره زه فکر کوم چې دوی ډېر کار نه دی کړی. که چیرې د عامه پوهاوی د خپل د امریکا د قانون په اړه پوهاوی په ټولنه کې د ژوند کولو حقوق او د دې سره تر څنګ د یو همسایه حقوق او دلته پوهېدنه دغه سره تر څنګ کلتور ټولنیز ژوند دا ورته وښودل سي، زه فکر کوم چې دغه ستونزې به رامنځته نه شي. که تاسو وګورئ کاناډا هم یو هیواد دی، ولې کاناډا کې دغه سي پیښې کمې دي؟ علتونه یې څه دي؟ د کاناډا هیواد یو ځنه علت هم دا ده چې هغه د ادغام په برخه کې ډېر کار کوي. ډېر افغانان هلته په نور هندیان کم فهم دي، پاکستانیان دي، بنګلاديشان دي او هم د نورو هیوادونو خلک چې هلته تللي هغه ډېر ښه انټیګریټ کیږي، ډېر ښه متقام کیږي. هلته دغه ستونزې ډېرې کمې دي، خصوصا د کاناډا هیواد په دې برخه کې ډېر کار کوي تر څو پرې هغه اتباع چلته ورځي چې دوی لومړی ځل لومړی دو او ان تر دریو کلونو پورې دوی ښه مدغم کوي او وروسته یې په ټولنه کې هلته د دغې څخه وروسته دوی د کار بازار ته را وړاندې کوي. که څه هم ځینې خلک چې هلته ځي یو کال کې خپل ځان دومره ښه مدغم کوي چې د کاناډا هیواد په دوی باندې ډېر باور کوي او خلګي او ان محلته تقریبا تر ډیره پر دوی د په ډیرو برخو کې هوسایي هم لري. کچېره د امریکا حکومت او خپل په امریکا کې هم دغه سي ورته ادارې د مدغم کېدو په برخه کې د برخې کار وکړي، زه فکر کوم چې دغه ستونزې وسته د بدیدی کمی کړای شي. بل شی چې ډیر مهم دی په دې وروستۍ کې په نړۍ کې د کډوالۍ ضد یو ډول ذهنونه ډېر وښتوي او دوی په دې اړه باندې یو ډول پوهاوی دوی ته ورکړل شوی او دا کسان هم د امریکا او د دې سره تر څنګ له نورو هیوادونو څخه راپورته شوي چې ان د هغوی سیورو پر اروپا هم غوړېدلی او دې کسانو له دوی سره کانټاکټونه لري، اړیکې لري. دوی غواړي چې د کډوالۍ ضد ځینې پروګرامونه پیل کړي او خپلو خلکو ته وپوهوي چې دا کسان راځي او د دوی شمېر ورسره ډېریږي او دلته ستونزې زیږي. خو زه فکر کوم د دوی دغه فکر ډېر غلط دی او دوی چې کله دغه ذهنیتونه چې په نړۍ کې اوس د کډوالۍ ضد را پیدا شوي دا دغه ټولنه یو کونج ته کوي او یو سوري ته کوي. دا هغه څه دي چې د دغو هیوادونو په ګټه نه دي. دوی باید د دغه کډوالو لپاره چې دلته راځي د هغوی اولادونه درسونه وایي، ژبه زده کوي، کلتور زده کوي او دلته کار کوي، ټکس ورکوي، باید دوی د دې د ادغام لپاره لا نور هم کار وکړي او هغوی سره اوژه په اوژه په ټولنه کې خدمت وکړي او د دې سره تر څنګ هغوی وپوهوي چې دا تاسو دلته اوسېږئ، دا تاسو یو هیواد غوندې دی او تاسو هیڅ ستونزې نه لرئ. زه فکر کوم که دغه برخې ته چې د کډوالۍ ضد برخې لپاره دوی ډېر کار وکړي تر هغه دا ښه دی چې دوی د ادغام لپاره کار وکړي چې څه ډول په ټولنه کې دغه کډوال چې دي هغوی مدغم کړل شي.
کور ودان اورسته په امریکا کې یا په متحده ایالاتونو کې هم د کډوالو له فعال سمي سمسو سره په امډیاړه تفصيلي خبر شوې غبر اوسه وريدونکو تخبري کو. زاهدي صاحب یو بل مسلې ته هم زر اعظم د موضوع تاسو سره شاربو بیا تاسو سره مخخه کو راځو بس بل مل مسره مختوړو. اوس ویره موجوده ده د ډونالد ترامپ ځینې تګلارې یا ځینې پریکړې یا ځینې اقدامات داسې دي چې ننګول سوی دی ورسته د حقوقي دارو لخوانه یا مثلا د امریکا د نورو قضایي عدلي دارو لخوانه دغه اقدام به څومره فکر کوي عملی وي چې اوس وای وای هغه کسانو ته چې گرین کارتونه ورکول سوی دی هغه گرین کارتونه بل سر ارزول کیږي او دغه راز ویلي چې د هغه هوادونو د ادباو کډوالۍ یا پناه غوښتنې به په دایمي ډول بنديږي چې دوی اندېښمنون کې هیوادونه یاد کړی. البته لست نه دی خبر کړی د هیوادونو خو وړاندې تر دې موږ ته شاهدان یو چې د څو اسلامي هیوادونو پدبا باندې بندیز لګول سوی و چې په هغه کې په دې روسي لس کې افغانستان هم شامل دی. آیا دا اقدامات به هم یا دغه غوښتنې به هم خبرګونی بڼه ولري، سمبولیک بڼه به ولري، وروسته به چیلنجیږي یا ننګول کیږي به او کنه قوانینو ته پکاتو یا د امریکا د